تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکی، د اسلام آباد دوه ضلعي او سیشن عدالتونو نن د پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره ناقابلي ضمانت وارنټونه جاری کړي دي. په افغانستان کې له نن څخه د پولیو ناروغي پر ضد د واکسینو ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. او د ایران عدلیه وایي هغه 2000 بندیان معاف کړي دي چې د مهسا امینی تر وژنې وروسته په راپورته شویو بلوو کې نیول شوی وو. اوس بشپړه خبرونه. د اسلام آباد دوه ضلعي او سیشن عدالتونو نن د پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره ناقابلي ضمانت وارنټونه جاری کړي دي. یادو عدالتونو یو وارنټ شزینه ججی زیبا چودري او پولیسو چارواکو ته د ګواښونو په مقدمه کې او بل یې د توشخانی په مقدمه کې جاری کړي دي. قاضي رانا مجاهد په خپله پریکړه کې لیکلي چې عمران خان دی ونیول سي او د مارچ تر 9 نیټې د عدالت ته وړاندې کړل سي. خو قاضي ظفر اقبال بیا په خپله پریکړه کې امر کړی چې عمران خان دی ونیول سي او د مارچ پر 13 دی عدالت ته وړاندې کړل سي. د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان نیولو لپاره دا ناقابلي ضمانت وارنټونه له هغه وروسته جاري سوي چې نوموړی په بیا بیا پر ټاکلو نیټو عدالت ته حاضر نسو. عمران خان پر هغه لګول سوي تورونه ردوي او دا مقدمې انتقامي کاروایی بولي. د سند پولیسو د ترهګری ضد څانګې ادا کړې چې هغه وسلوال یې د عملیاتو پر مهال وژلی دی چې د فروری پر 12 یې د کراچۍ د پولیسو پر دفتر د برید پلان جوړ کړی و. د پولیسو د څانګې نن په یو بیان کې ویلي چې د عملیات یې تیره شپه د منګوپیر په شمالي بایپاس سیمه کې کړی دی. د دوی په وینا په دې عملیاتو کې د هغه برید مبینه چل جوړوونکی ریاد الله او د هغه یو ملګری وژل سوی دی. پولیس وایي چې د دویم وژل سوي کس شناخت لا نه دی سوی. د دوی په وینا د عملیاتو پر مهال دوه کسان نیول سوي او په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. په کراچۍ کې په لسګونه ښځو د عورت مارچ په نوم لاریون کې د پاکستان له حکومته د ښځو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. پرون سوي د لاریون ګډونوالو په پا پاکستان کې د جبري مذهب بدلولو، کم عمره نجونو ودولو، پر ښځیانو د زور زیاتي او پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د لاریون یوې منتظمې غزاله شفیق په دې اړه وویل،
دا وایي چې په جبري توګه د مذهب په بدولو کې کیل کسان دي ککړ وګرځول شي او له دې لپاره دی په مرکزی او صوبایي کچه قانون سازي وشي. د سند تر څنګ په ټول هیواد کې د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره باید قانون جوړ او عملي شي. د نرښځیانو د حقونو لپاره بل دي سمدستي عملي کړي شي.
په لاریون کې شاملو کسانو پر بینرونو د افغان ښځو د تعلیم او کار د ملاتړ شعارونه هم لیکلي وو. په افغانستان کې له نن څخه د پولیو ناروغي پر ضد د واکسینو ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ملګری ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف ویلي چې په دې کمپاین کې به داسې شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکې ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کالو کم وي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو پکې موجوده ده. د ایران عدلیه وایي هغه 2000 بندیان معاف کړي دي چې د مهسا امینی تر وژنې وروسته په راپورته شویو بلوو کې نیول سوي وو. دا خبره د ایران د عدلیه مشر غلام حسین محسینی نن د مارچ پر 14 د ایران د عدلیه سترې جرګې ته کړې ده. هغه ویلي چې په دې معاف شویو کې لږ تر لږه کسان هغه دي چې په زندانونو کې بند وو. د پوینا نور په رسمي توګه تورن ګرځول سوي وو او یا ورته د سزا اورول کېدو په انتظار وو. او د پاکستان د کرکټ بورډ نن د مارچ پر 14مه د افغانستان په وړاندې د راتلونکو درې شل ورځو لوب لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر نجم سیټي خبري غونډې ته ویلي چې په دې لوب کې به د پاکستانی لوبډلې کپتانی د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ به د کرکټ د درې شل ورځو لوبې د مارچ پر 14مه، 16مه او 18مه په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیاس که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه اوریدلی سي. د اسلام آباد دوو عدالتونو نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټونه جاري کړي دي. د بلوچستان د تعلیم وزارت وایي د صوبې د سکولونو لپاره نوي استادان اخلي. هلته د استادانو د کمی وجه څه ده؟
ډېر کلونه سچ چې دي هغه د ریکروټمنټ هم نه دي شوي او ډېر ټیچران چې دي هغه ریټایر شوي هم دي او په دې کې ډېر ټیچران چې دي هغه د وخت سره د مختلف ناروغۍ د وجې مړه شوي هم دي.
پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د دې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې خلک خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي.
زمون مقصد د دې ریلی هم دا دی چې هر کال نوې کال راځي، تعلیمي کال راځي، موږ په خپل اولس کې یو شعور خورو.
او د خبرونې په دویم نیمای کې له سواته د یو مشاعري حال هم درکو.
ولو ممتاز سترګي واړو چې دوت شي ستانو سره د زپورو کې وخت لري.
د دې هر څو ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن دوه عدالتونو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د تحریک انصاف مشر هم دی، د هغه د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټونه جاری کړي دي. دا وارنټونه په دوو بیلابیلو مقدمو کې جاری شوي دي. یو مقدمه هغه وه چې د عدالت په وینا عمران خان یوې جج او پولیس چارواکو ته د ډکې ورکړې وي، او بل د توشخانی په مقدمه کې جاری شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې عمران خان نن په لاهور کې د خپل ګوند لخوا لاریون ترسره کوي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ګور مسید را سره د ټلیفون پر کرشه وو، خو هغه په ټلیفون کې څه ستونزه راغلې ده. بیا هم هڅه کوو چې لاغه سره خبرې وکړو او لاغه څخه تازه حال واخو چې د عمران خان په مشرۍ دغه لاریون چې دی دغه کم ځای ته رسیدلی دی او پیل شوی هم دی او کنه دی. په دې اړه به وروسته راځو، خو اوس به ولاړ شو د بلوچستان د تعلیم په اړه به تاسو ته رپورټ وړاندې کړو. د بلوچستان د تعلیم وزارت وایي چې په هغه صوبه کې به د سکولونو لپاره نوي استادان اخلي. د دوی په وینا له ډیر مودې هلته استادان نه دي اخیستل شوي او په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر زیات دی خو استادان کم دی. د مشال ریډیو خبریال انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان د تعلیم وزیر وایي چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کول لپاره نوې برتیانی کوي. د تعلیم وزیر نصیب الله مری د مارچ په 12مه مشال لیډیو ته ویل چې په بلوچستان کې د سکولونو د شاوخوا 10000 استادانو د کمی پوره کول لپاره د میرټ په بنیاد کسان برتی کوي.
دا محل استادانو ضرورت دی. تقریبا 9000 خالی اسامیانو اشتهارونه ورکړی دي او دغه سي د شاوخوا 1600 استادانو ترقياني به وشي. نو هیله ده چې دا 10000 کسان به ژر پوره کړل شي. موږ دا کسان د آنلاین امتحانو لاري برتي کوو چې پکې له شفافیت کار واخستل شي.
له نصیب الله مری څخه مې په صوبه کې د سرکاري سکولونو د استادانو د شمیر په اړه پوښتنه وکړه، خو وی ویل چې دا مهال معلومات نه لري نو ځکه جواب نشي راکولی. البته په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د تعلیم لپاره د یوې منصوبې چارواکي نقیب خلجی مشال لیډیو ته ویل چې په بلوچستان کې شاوخوا 15000 سرکاري سکولونه دي او په دې کې بیا تقریبا په 50% سکولونو کې یوازې یو استاد دی.
لگ بگ په بلوچستان کې چې دی هغه 15,000 اسکولونه شته. په دې کې 11,000 ماشومان چې دی هغه سبقونه وایي. پرائمری اسکولو کې 15 کلاسونه چې دی هغه یو ټیچر چې دی هغه وایي یو ډېر مشکل سچویشن دی. نو بیا د ډېر کلونو څخه چې دی هغه د ریکروټمنټ هم نه دی شوی او ډېر ټیچران چې دی هغه ریټایر شوي هم دي او په دې کې ډېر ټیچران چې دی هغه د وخت سره د مختلف ناروغۍ د وجې مړه شوي هم دي. نو د هغه پر ځای باندې بیا برتیانې نه دي شوي. بیا آبادیانې چې دی ورځ په ورځ زیاتېږي، نور اسکولونه هم خلاص شوي دي. نو دا رقم دغه اسامیانې چې دی هغه خالي دي. دا
نقیب خلجی زیاته کړه چې د بلوچستان په سرکاري سکولونو کې 9.5% جنکی او 8.5% الکان دا مهال زده کړې کوي. د تعلیم لپاره کارکوونکو ادارې پاک الائنس فار میتس اینڈ ساينس د 2020 کال په رپورټ کې بیا ویلي چې په پاکستان کې سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیره شاوخوا 40 میلیونه ده او په بلوچستان کې بیا څه باندې 40,000 ماشومان سکولونو ته نسی، چې یوه وجه د استادانو کمی هم ده. د ادارې په 2020 کال کې له سکولونو بهر د ماشومانو د شمیر په اړه رپورټ نه دی خپور کړی، خو بیا په دغه کال کې د استادانو د شمیر په اړه په یو رپورټ کې لیکلي چې په بلوچستان کې څه د پاسه 15.5% استادان دي چې پکې 15.5% استادانې دي. خو نقیب خلجی بیا وایي چې حکومت د 1300 کلونو راهیسې د تعلیم معیار ښه کولو شمنی کوي، خو هغه لا تر اوسه نه دي پوره کړي.
پاندونه هم نو هر سیاسي حکومت چې برالو نو پر هغه باندې تبا او هغه باندې ریکروټمنټ نه شي کوی. بیا چې کوم ریټایرمنټ کېدل دا غم کوم ریکارډ شو هغه نه مینټین کېدی، سات پاتې هغه ریکارډ مینټین کېدی دا هغه پر ځای باندې نورې پوزیشن نه ور کول. نو بیا به پر وخت باندې دا مسلې حل کېدل. نو دا رقم ډېرې مسلې وې چې دا هغه د وجې نه دا ریکروټمنټ نه شوی. او بیا حالات هم بلوچستان کې کوم حالات د تیرو شلو کالو سو هغه هم په دې کې یو برخه سلیډ رالو. دا هغه د وجې نه تقریبا 3,000 اسکولونه هغه څه ډسټرب شو. اوس ډېرې انجونې دي هغه د اسکولونه د باندې چې په بلوچستان کې چې دی هغه چې کوم رقبه ده هغه زیاته ده. پرایمري اسکولونو ته کوچنیان نه چې رسېدی او چې پرایمري شته، هلته بیا مډل اسکولونه بیخي کم دي. ډېر داسې ځایونه شته چې هلته د جنیکو د تعلیم دپاره د فیمیل ټیچرې نشته نه.
د کوټه په پوسټ ګریجویټ کالج کې د پښتو د سانګې مشري او د استادانو د اتحادیې غړي شفا کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویل چې په صبح کې تعلیم یافته ځوانان شته، خو حکومت تعلیم ته د پام نه کولو له وجې دا کسان د استادانو په څوکیانو نه برتي کوي. اسې ما دې دا خبرې دي چې بي پولیسي کوي نه. حقیقت دا دی نه هغه دا ما دې پولیټیک په دې دوري دې کوي چې ماته موږ د بلوچستان د پاره دا کوو را دا کوو. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بیسنجو لخوا د مارچ په 11 په جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د سکولونو د استادانو کمی پوره کول لپاره د یونین کونسل په کچا برتیانی کوي. بیان زیاته کړي چې وزیر اعلی او د بلوچستان چیف سیکرټری عبدالعزیز اکیلی د صوبې د تعلیمي شرې زیاتولو لپاره پریکنده ګامونه پورته کړي دي.
اوریدونکو تاسو تر دې وړاندې اوریدل چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په لاهور کې د خپل ګوند د لاریون مشري کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد دوه عدالتونو د هغه د ناقابل ضمانت وارنټونه جاری کړي دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډي خبریال ګور مسید را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ګور مسید، که تاسو د عمران خان په مشرۍ د لاریون تازه حال اوریدونکو سره شریک کړئ چې هغه په څه حال کې دی، هغه په داسې وخت کې چې هلته پولیس د هغه د نیولو هڅه هم کوي.
ډېره مننه. بالکل، دا چې پاکستان تحریک انصاف چې کومه یو ریلی وه هغه ویستل کېدنه وه د زمان پارک نه، هغې عمران خان په خپله باندې مشري کوي او دې چې دی هغه چینی دا وایي چې په بولټ پروف ګاډي کې دی او د دې ریلی د زمان پارک نه وتلې ده او دا به په لاهور کې د داتا دربار پورې ځي او داتا دربار نه به بیا واپس زمان پارک ته راځي او د پی ټی آی یو مشر شامی مذکوري شي میډیا سره خبرو کې دا ویلي دي چې کله واپس راشي داریلی زمان پارک ته، بیا با عمران خان الته یو مهم اعلان هم کوي چې په هغه کې باندې یو ډېر مهم خبرې کوي. او د تاسو لکه څنګه ذکر وکړلو چې عمران خان نن دوه مختلف عدالتونو عمران خان د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی چې هغه د ضمانت هم نه پکی کیږي. هغه حوالے سره عمران خان په لاهور کې هم عدالت دفعه 144 نافذه کړې شوې ده د پنجاب حکومت له اړخه، او وایي دا چې الته د امنیت حالات ټیک ندي او د پی ایس ایل میچونه دي، په دې بنیاد باندې دفعه 144 لګېدلې شوې ده. خو عمران خان د هغې باوجود هم داریلی راوستلې ده او پرېلی کې د خپل مشري کوي او د زمان پارک نه دوی داتا دربار ته روان دي. او
ګور مسجد که تاسو درته وایسته چې د عمران خان د نیولو لپاره د اسلام آباد پولیس هم تللی وو، په دې اړه تاسو معلومات راغونډ کړی دي؟
بالکل، په دې حوالے سره اسلام آباد پولیس سره زموږ چې خبرې وشولې هغوی د دې خبرې تصدیق وکړلو چې د اسلام آباد نه د عمران خان د نیولو لپاره، ځکه چې د په اسلام آباد دوه مختلفو عدالتونو د نیوکې حکم ورکړی دی.
د نیوکې
لپاره د اسلام آباد او د اسلام آباد پولیس ټیم چې دی هغه لاهور ته تللی دی، او لاهور کې به عمران خان دې نسی. خو په دې اړه باندې پولیس سرچینې دا خبره وکړله چې دوی ته هلته لږ مشکلات راځي، ځکه چې پلویان ډیر زیات دي، د ریلی شکل دی، او په هغه بنیاد باندې دوی ته د نیولو په صورت کې مشکلات راځي. خو ټیم هلته رسیدلې دی لاهور ته، او دا کوشش کوي چې په څه صورت باندې هم وي د عدالت حکم پوره شي او عمران خان ونیول شي.
ډیر مننه د مشال ریډیو اوریدونکو، په دې اړه به پراتلونکو خبرونه کوم تاسو ته تازه حال درکو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پښتونخوا ملي او ګوند د کونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د بلوچستان په پښتون میشته سمو کې د دې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې خلک خپل ماشومان په سکولونو کې داخلولو ته وهڅوي. د دې سازمان غړي وایي چې په دې کمپاین کې دوی خلکو ته ویلي چې تعلیم د نجونو او هلکانو لپاره ډیر ضروري دی. د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د 2022 کال په ریپورت کې ویلي و چې په بلوچستان کې د استادانو، ښوونځیو او د تعلیمي سہولتونو د کمیل وجي خوښه 80% ماشومان له سکولونو بهر دي. په دې اړه تفصیل د شمد شبنم پر رپورت کې اورو.
هر بچي په سکول کې، هر استاد په کلاس کې،
دا د پښتونخوا د کوونکو سازمان ناره ده.
هر بچي په سکول کې، هر استاد
پر 12 مارچ په کوټه کې د پښتونخوا د کوونکو سازمان لخوا د ماشومان په شونځي یا سکولونو کې داخلولو په مخه لاریون وسو. په دې لاریون کې د یادې سیمې ګڼو زده کوونکو برخه واخیسته او برخوال ته خپلې ویناوې وکړې. د دویم ټولګي زده کوونکي خاتمه د تعلیم یا زده کړو پر ارزښت خپل وینا وکړه. په شونځي کې د ماشومانو د خلولو کمپین د مارچ له لومړۍ نیټې څخه پیل شوی چې د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمو کې تر سره سو. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان په یخو او پښتون میشتو سیمو کې د نوي تعلیمي کال پیل د مارچ له لومړۍ نیټې څخه کیږي. د لاریون مال د یاد سازمان د کوټې مشر سیف الله خان مشال ریډو ته وویل
زمون مقصد د ریلی هم دا دی چې هر کال نوې کال راځي تعلیمی کال راځي موږ په خپل اولس کې شعور خورو مردا کمپینونه کو د پښتنو د اخواس کو چې خپل ماشومان بچان په سکولونو کې داخل کړي ریاست او حکومت د اخواس کو چې سکولان مشترک مفت تعلیم راکې په خپل مورنی ژبه کې راکې او د نوې دنیا چې کم تعلیمونه دي جدید تعلیمونه دي هغه راکې او کم چې غیر حاضر استادان دي هغه حاضر کې ګوس سکولان چې دي هغه پیدا کړي
د پښتونخوا د کونکو سازمان له 2018 میلادي کال راهیسې د هر مارچ په پیل کې په ښوونځیو کې د ماشومانو داخلولو کمپاین پر مخ وړي چې موخه په خلکو کې د تعلیم پوهاوی او ارزښت پیدا کول دي. د بلوچستان د زده کړو څانګې سکیټري روپلوس مشال ریډو ته وویل چې ډیری ماشومان سته چې له ښوونځیو بهر دي خو موږ هڅه کوو چې ښوونځیو ته راولو.
آؤټ آف سکول چلډرن بالکل هم مارے اور گورنمنٹ کے
سکولونو بهر ماشومان بالکل ست خوزمش حکومت دا پلان لري چې ودا سی پروژه فایل کړی چې د دوو دروز لو په دوو درو تحصیلونو کې د دې وجه معلومه کړی چې آیا دا به وزلیده خلق لاسرسي نور تلری او قبل څه دي ځکه چې زموږ سره تر اوسه داسې وجه نشته چې ماشومان ولې له ښوونځیو بهر دي. موږ هڅه کوو چې چیرې سکولونه نوي هلته سکولونه جوړ کړو. د حکومت له ستراتیژي سره سم موږ په سکولونو کې د ماشومانو داخلي زیاتو او ماشومان سکولونو ته راوړو.
د بلوچستان د زده کړې څانګې د شمیرو تر مخه په صوبه کې 15,095 سرکاري ښوونځي دي په کوم کې چې 1,090 هلکانو او 4,216 اتیا د نجونو دي او تر 100,000 زیات زده کوونکي پکې زده کړې کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو له نهو تر لسو له یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
په پاکستان کې په بیلابیلو شهرونو کې د ښځو د حقونو لپاره پیل شوی عورت مارچ په لړ کې پرون په کراچۍ کې لاریون شوی دی. په دې احتجاجي لاریون کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو لسګونه خلکو ګډون کړی و. په لاریون کې شاملو ښځو او نارینهو د پاکستان له حکومت غوښتنه کوله چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره دې ګړندي او جدي ګامونه پورته کړي. د دې لاریون ګډونوالو په افغانستان کې هم د ښځو لپاره د تعلیم او کار غوښتنه کړې ده. تفصیلي نیازالي راکوي.
د هیواد په نورو خارونو کې د میرمنو د حقونو لپاره فعالو تنظیمونو چې د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت د مارچ په 8مه عورت مارچ کړی وو، خو په کراچۍ کې بیا دغه لاریون پرون د مارچ په 12مه ترسره شوی دی. یاد لاریون چې د ښار په صدر سیمه کې شوی، په ګڼ شمیر کې د ښځو ترڅنګ نر ښځیانو، د بشري حقونو مدني فعالانو هم ګډون وکړو او د خپلو حقونو لپاره یې شعارونه ورکول. لارون چې د عورت مارچ کراچۍ لخوا تابع کړی شوی وو. د عورت مارچ کراچۍ یوې مشرې غزاله شفیق د مارچ په 12مه د لاریون په وخت په خپله وینا کې وویل چې دا شپږم کال دی چې دوی په کراچۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت نه یوازې سړکونو ته روزي، بلکې په ډاګه د خپلو حقونو غوښتنه کوي. نوموړي په خپله وینا کې د عورت مارچ ګډې غوښتنې هم وړاندې کړي.
جبري تبدیلی مذهب کرنے والے افراد کو
دا وایي چې په جبري توګه د
مذهب په بدولو کې کېل کسان دي ککړ وګرځول شي او لدی لپاره دی په مرکزی او صوبایي کچا قانون سازي وشي. د سن ترڅنګ پټول هیواد کې د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره باید قانون جوړ او عملی شي. د نرخزیانو د حقونو لپاره بل دی سمدستي عملی کړی شي. د خزو او نرخزیانو لپاره په هر سرکاري محکمه کې د دندې ځانګړي کوټه دی عملی کړی شي. غزالہ شفیق زیادہ کړه چې نړۍ دی باید په افغانستان کې واکمن طالبان مجبور کړي چې باید انجنونو ته د زده کړو اجازه ورکړي شي. په دې اړه بیا په لاریون کې یو ګډونوال منور شاه مشال ریډیو ته وویل
چې نن په افغانستان کې د ټولو غټ لوی لانجه چې لوی مسله چې هغه دا زموږ د خویندو د لونو زموږ د زنانو لږه د تعلیم ده. د افسوس خبره دا ده چې لږه دلته سیول سوسایټي منظم کیږي نه پښتنه دغه معنی چې کم څه کم د کراچۍ او د پاکستان سیول سوسایټي بیا ټول نړۍ سیول سوسایټي او چد شي او د دې خلاف یو ډېر لوی منظم توګه معنی او چد شي چې دا خبر هلته ته لاړ شي او زموږ د تعلیم ادارې د افغانستان کوله.
په کراچۍ کې د عورت مارچ ګډونوالو افغانستان کې د ښځو د تعلیم لپاره دا غوښتنه په داسې حال کې کړي چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. دوی د هغې وروسته په افغانستان کې خپل حکومت هم جوړ کړي خو تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې. طالبانو د خپل حکومت لپیل راهسې په ښځو ګڼ بندیزونه لګولې دي. لشپږم ټولګي پورته انجنونو ته د تعلیم اجازه نشته. په غیر سرکاري ادارو کې ښځې کار ته نه پرېښودل کیږي او د ښځو لپاره یې مخ پټول لازمي ګرځولې دي. طالبان بیا دریځ لري چې دا یې د شریعت په چوکاټ کې کړی دی. په لاریون کې په ګڼ شمیر کې نرخزیانو هم ګډون وکړو. په کراچۍ کې د نرخزیانو د ټولنې یو مشر ډاکټر مویز اوان بیا مشال لیډیو ته وویل پاکستان هغه هیواد دی چې ډیر قوانین جوړ کړي خو عملی کړي نه دي. بیا وایي چې دلته د هر څه دپاره قوانین شته. د ماشومانو کم عمرۍ د ودونو په اړه، د نرخزیانو د تعلیم نوکرۍ په اړه، د جبري مذهب بدلولو په اړه، په ښځو د تشدد د مخنیوي دپاره، د ماشومانو سره د جنسي تیرو د مخنیوي دپاره، داسې د هر څه په اړه قوانین شته خو دا قوانین عملي کیږي نه. په کراچۍ کې د عورت مارچ یا لاریون په وخت د سن حکومت لخوا د امنیت لپاره په ګڼ شمیر کې پولیس ځای په ځای کړی شوي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د لرغون پیژندنې او د میوزیمونو محکمې د ګندارا د هنرونو تر ټولو ستر 103 اویا توکي په بیجینګ کې د نندارې لپاره چین ته په پور ورکړې دي. دا نندارتون به د مارچ پر 15مه د چین په پیلس میوزیم یا عجایبګر کې وي. په پاکستان کې لرغون پوهان وایي چې له دې سره به په دې هیواد کې سیلګري وده وکړي او نړۍ ته به هم معلومه سي چې په پاکستان کې د پخوانیو تهذیبونو آثار موجود دي. نور حال د شبیر جان په رپورټ کې.
دا چین سر خار بیجنګ کې کیدونکې لرغونی آثار او دغه نندارتون کې د پیښور، سوات، دیر، هوند، ټکسلا، کراچۍ او اسلام آباد عجیبګرو څخه د ګندارا 103 اویا شاهکار نمونې شامل دي. دا آثار به د مارچ په 15مه پیلس میوزیم بیجنګ کې نندارتون ته وړاندې کول شي. دغه نندارتون به درې میاشتې دوام لري. د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو د لرغونی آثارو یا آرکیالوجي ډیپارټمنټ دې لپاره ډېرې مرستې کړې دي. د خیبر پختونخوا د آرکیالوجي محکمې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
تقریبا نوي ابجکټس دا سیدي چې موږ خپل میوزیم د نور کړی دي. پیلس میوزیم ډېر غټ میوزیم دی. د دنیا غټ میوزیمز کې شمار کیږي. ډېر خلک وزټ کوي وته راځي. لری لری نه راځي نو موږ ته به دا آسانه شي چې د ګندارا آرټ چې کوم د پاکستان ریچ کلچر هریټیج دا صحیح چې کوم رښتیا امیج پاکستان څخه کوم دا هغه خلکو ګوري چې دا سیولایزیشن نه یو ډک وطن دا دلته کې مختلف مذاهبونو خو وختونه تیر کړي دی. آثار دي چې کوم خلک پاکستان ته نشي راتګ خاص کل چاینیز نو بلته کې بیجنګ کې دا شوزنه وګوري په اسانه باندې.
نوموړي جاتوی چې خوشا کال وړاندې د چین او پاکستان ترمنځ په دیړه لوزنامه شوی و او دې کې د ټولو زیات توکي خیبر پختونخوا ورکړي دي. هم د لرغونی آثار یو بل ماهر بخت محمد خان مشال لیډو ته وایي چې یوازې د چین نه نه بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو نه به هم د ګندارا تهذیب سره تړاو لرونکي او په دې باندې کارکون کې سیلانیان د پاکستان مخه وکي چې ور سره بدل ته مذهبي سیلګری ډېر مخوړان دی لاړ شي
زمنګ د ملک د پاره د دې ډېر خ اثرات پی پازیټیو دا غي عمر چې زمنګ انټیکوټی دا یا کم ګندارا آرټ دی کم چې زمنګ پراوینس سره ریلیټډ دی د دې نمائش به وشي په ای کې باندې چاینیز نېشنل او انټرنیشنل ویزیټر راشي هغه به وګوري نو دا زمنګ د خیبر پښتونخوا صوبې د پاره ډېر غټه یو د فائدې خبره ده
دغه په هان وای چې دا ټولو زیات سیلانیان چین نور هیوادونو ته هم دغه سیزونو کتو لپاره ځي او په اربون روپیه خرج کوي نو دوی ته مسرګندی چې دې نندارتون نه پس به دغه سیلانیان دلته او په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا مخه وکړي او سیلګری به نور هم بده عمومي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماښام شپږ نیمې بجې سوې دي د خبرونو لنډیز ته مو پام راړو د اسلام آباد دو ضلعي او سیشن عدالتونو نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټونه جاری کړي دي یاد عدالتونو یو وارنټ شزینه ججی زیبا چودری او پولیس چارواکو ته د ګواښونو په مقدمه کې او بل یاد توشخانی په مقدمه کې جاری کړي دي د عمران خان پر ضد دغه ناقابل ضمانت وارنټونه له هغه وروسته جاری سوي دي چې نوموړی په بیا بیا پر ټاکلو نیټو عدالت ته حاضر نسو د سند پولیسو د ترهګری ضد څنګ ادا کړی دا چې هغه وسلوالې د عملیاتو پر مهال وژلې دي چې د فروری پر 11مه د کراچي د پولیسو پر دفتر د بریډ پلان جوړ کړی وو د پولیسو د څنګ نن په یو بیان کې ویلي چې د عملیاتې تیر شپه د منګو پیر په شمالي بایپاس سیمه کې کړی دی په کراچي کې په لسګونه شزو د عورت مارچ په نوم لاریون کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شزو د حقونو لپاره دی ګامونه پورته کړي د پرون سوي دی لاریون ګډونوالو په پاکستان کې د جبري مذهب بدلولو کمومره انجنونو ودولو پر شنر شجانو د زور زیاتی او پر ماشومانو د جنسي تیري د مخنیوي غوښتنه وکړه په افغانستان کې لنن څخه د پولیو ناروغي پر ضد واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی د ملګری ملتونو د ماشومانو د خیر شګړي ادارې یونیسف ویلي چې په دې کمپاین کې به د 30 شاوخوا 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه تر 50 کالو کم وي او د ایران عدلیه وایي هغه 2000 بندیان یې معاف کړي دي چې د مهسا امینی تر وژنې وروسته په راپورته سویو بلوو کې نیول سوی وو دا خبره د ایران د عدلی مشر غلام حسین محسنی نن د مارچ پر 13مه د ایران د عدلی سترې جرګې ته په وینا کې کړې ده تاسو غله مشال ریډیو څخه اوري اوسم د خبرونی د پاتې ریپورتونو پر لور ټاکل سوی دا چې د چین ولسمشر شي جین پینګ راتلونکي اونۍ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې لیدو کاته وکړي ولسمشر پوتین ته نږدې سرچینو دغه خبره رسنوي ته کړي او دا سفر له هغه وروسته دی چې چین د اوکراین او روسي ترمنځ د سولې د مزګرتوب وړاندیز کړي دی اسد الله لودین
د چین ولسمشر شي جین پینګ چې هیواد د اوکراین په جګړه کې د روسیې په ملاتړ توران دی مسکو ته سفر کوي رویټرز اژانس نن دوشنبه د باخبره سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت لکبل نمونه نه دی اخیستی ویلي د چین ولسمشر له پخوانی اټکل څخه هم ژر یعنی راتلونکي اونۍ مسکو ته ځي په خواتر دی د جنوري په 13مه د روسیې تاس خبري اژانس ویلي و چې پوتین شي جین پینګ ته بلنه ورکړي چې په سرلی کې مسکو ته ورشي تیره میاشت وال سټریټ جورنال رسپانی وویل د چین ولسمشر ممکن په اپریل یا د می میاشتې په لومړیو کې مسکو ته سفر وکړي د نوموړي دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په اوکراین کې د سولې لپاره د کیف او مسکو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی لویدیز بیا د چین دغه وړاندیز ته هم د شک په سترګه ګوري ځکه دوی تور پورې کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې چین بې پلوه نه بلکې د روسیې سیاسي ملاتړی دی تر دې مهاله د موضوع نور جزئیات نه دی خبر شوی رویټرز لیکلی د دغه سفر په اړه د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوی پوښتنه نه د ځواب کړي او کرملین هم ویلي نه غواړي په دې اړه څه ووایي تیره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین د ولوړپوړي ډیپلوماټ وانګ یی کوربه وو چین او روسیې د 2022 کال په فبروري کې هغه مهال د نامحدود ملګرتیا ژمنه وکړه چې پوتین د ژمنیو اولمپیکي لوبو د پرانیست مراسمو لپاره پیکینګ ته تللی و. له هغه مهاله دواړه لوري چې د سیمې لوی قدرتونه بلل کیږي د خپل منځیو اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي. لکه چې شی جن پینګ ولسمشر شوی، نه ډیر ځلې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ کتلې دي. تر ټولو تازه لیدنه یې په 13 سپتمبر میاشت کې په مرکزی آسیا کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. شی جن پینګ د دوشنبه په ورځ د چین د پارلمان او د چین د خلق ملي کنګره پای ته ورسوله او د رایو په اتفاق سره یې د ولسمشرۍ دریمه دوره تایید کړه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه زیاته شوې ده. د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له 28 میلیونه افغان وګړي په سمدستي توګه بشري مرستو اړتیا لري. د ادارې زیاته کړې چې لږ تر لږ 40 میلیونه خلک د خوراکي موادو د سخت کمی لکبل له مشکلاتو سره مخامخ دي. او چا پر طالبانو ژغ کړی چې شذو ته دي په غیر سرکاري ادارو کې د کار اجازه ورکړي چې په دې توګه ضرورتمندو ته مرستي رسول اسان سي. طالبانو د 2023 کال په اگست کې په افغانستان کې حکومت نیول دي. لاغه ورسته د افغانانو اقتصاد خراب او روزګارونه کم سوي دي. د اوچا د ریپورت په اړه تفصیل له نوریا سنوري څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره یو چاوي په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2023 کال په لومړیو کې له 13.4 میلیون تنو په 2022 کال کې 40.4 میلیون تنو او اوس 28.3 میلیون وګړو ته رسیږي. د دې ادارې د شمیرو له مخې شاوخوا 40 میلیون وګړي له شدید لوږې سره مخامخ دي چې په دې ډله کې 6 میلیون وګړي قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. او چا په هغه راپور کې چې پرونی په ریلیف ویب پاڼه کې خبر کړی ویلي چې د خوارځواکۍ کچه هم په افغانستان کې لوړه شوې ده. د دغه راپور له مخې تمه ده چې شاوخوا 115,000 ماشومان به سږ کال له سختې یا حاد خوارځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 140,000 ښځې به هم د حاد خوارځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ وي. وچا همدارنګه ویلي چې افغانستان پرلپسې دریم کال وچکالي تجربه کوي چې احتمال شته د تغذیې وضعیت 40% نور هم بدتره شي. وچا ویلي له دې سره سره چې چاپیریال د عملیاتو لپاره ستونزمن دی، مرستندوی ادارې په دې هیواد کې د نړۍ د بشري مرستو ستر عملیات مختوړي. دغو ادارو د بسپنه ورکوونکو د په وخت ملاتړ پر مټ په تیر 2022 کال کې د 6.1 میلیون زیاتو وګړو لاسنیوی کړی او تیر دوبه د قحطۍ مخه ونیوله. د دې راپور په یو برخه کې ویل شوی چې د طالبانو د چارواکو لخوا د محدودیتونو له امله په تیره هغه چې پر ښځو او نجونو یې لګولي د عملیاتي فضا له تنګیدو سره سره مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې په روان کال کې به هم د افغانستان اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. طالبانو د محدودیتونو په لړ کې د تیر کال په ډسمبر کې ښځې په کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې له کار کولو راوګرځولې. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخ شو او یو شمېر نړیوال مرستندوی ادارو په دې هیواد کې خپل فعالیت وځنډاو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره وایي مرستندوی ادارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ادارې د تیرې پنجشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون پلان اعلان کړ چې په هغه کې سږ کال له 3.1 میلیون وګړو سره د مرستو لپاره د 4.6 میلیارډ ډالر غوښتنه شوې ده.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې لا تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
په افغانستان کې لنن څخه د ګوزانی یا پولیو ناروغي پر ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې به په ټول هیواد کې تر 15 کالو کم عمره هغو ماشومانو ته څاڅکي ورکوي چې د چارواکو په وینا عمرونه تر 50 کالو کم وي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې ورو.
د پولیو پر ضد د واکسینو د ملي کمپاین چې د مارچ په 14 نیټه پیل شوه تر 14 نیټه پورې به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان عامر رسنوالو ته په یو استول شوی غږیز پیغام کې ویلي چې د پولیو پر ضد په دې کمپاین کې به په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونو هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو 2 څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. نوموړی وایي
په دغه کمپاین کې چې د 9.4 میلیونو په اندازه باندې ماشومانو ته به واکسین تطبیق کیږي، د دې ترڅنګ موږ په ټولو ولایتونو کې د ویټامین ای کپسول هم د 15 کال څخه کم عمر ماشومانو ته ورکړو ترڅو د هغوی د بدن معافیت پورته شي. زموږ هدف دا دی چې دغه کمپاینونو په تطبیق سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ کچه نور هم راښکته شي. د سیمه ییزو مسؤلینو او علما کرامو څخه غوښتنه ده چې هغوی زموږ د واکسیناتورانو سره مرسته وکړي ترڅو د پولیو د واکسین کمپاین په ښه شکل سره سره شو پاینده کې زموږ ماشومان د پولیو د ناروغۍ څخه وژغورل شي.
ډاکټر زمان که څه هم د هغو ولایتونو نمونه نه دی په ډاګه کړي، خو وایي چې په دریو ولایتونو کې به د سړې هوا او روغتونو له امله د پولیو پر ضد کمپاین د یو څه ځنډ ښکار شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې به هم 1.2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو 2 څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې د پولیو تر کمپاین 2 ورځې وړاندې ښځینه روغتیا فعالې کور په کور ګرځي او کورنیو ته د پولیو د کمپاین د پیلېدو ورځ په ګوته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې پر ټاکلې ورځ خپل ماشومان په کورونو کې وساتي. په جلال آباد ښار کې یوه میرمن د پورته ذکر شوې سپارښتنې د یادونې تر څنګ وایي چې د پولیو پر ضد د واکسینو په هر دوره کې ماشومې ته 2 څاڅکي واکسین ورکول کیږي.
چې کله ما د پولیو والا خلک راشي ته نمونه ولیکي چې د دوشنبې په ورځ به موږ راځو او د کوره بهر ونه وځئ. بیا موږ همدا کار کوو چې بل ماشومان کور کې وساتو او څنګه پولیو والا راشي بل ماشوم له واکسین کوو. دا اوس هم لکه خپل ماشوم له ستارې واکسین کوو.
د ذکر وړ ده چې پولیو په نوره نړۍ کې محو شوي، خو افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس شته او د لمنځوړلو په موخه یې وخت پر وخت کمپاینونه ترسره کیږي. د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس په تیر 2022 زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په روان 2023 زیږدیز کال کې تر دې مهاله په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو له 9 تر 10 له 11 تر 12 او د سهار له 4:00 تر 6:00 په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د افغانستان په خوست ولایت کې د وزیرستان ځینې کډوال د مرستو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري. دا خلک د پاکستاني پوز د ضربې ازب عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي. په سپیری ولسوالۍ کې میشته وزیرستانیان وایي چې دوی سره د ملګرو ملتونو د کډوالو او خوړو نړیوالې ادارې مرستې کوي، خو دا مرستې ورته په خوست ښار او ځینو نورو لرې ځایونو کې سپارل کیږي. دوی غوښتنه لري چې مرستې دې ورته په سپیری ولسوالۍ کې ورکړل سي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي نړیوالو ادارو سره یې په دې اړه خبرې سوي دي. نجیب لالو خیل نور حال راکوي.
د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې مشت وزیرستانی کډوال حافظ حاجی محمد مشال راډیو ته وویل
تاسو نه مې دا غوښتنه ده چې مشت کورینه نشته، مکتبینه نشته، او ډینه کسه نه را چې کیمادو دادې ټلیفونه شبکه کسه انټرنیټ کسه د نیوسار نه د هر موسسه نه مشت دا غوښتنه ده چې مشت دا جوړ شي لکه کیرینه کسه نه را ډر شي نه دي چې مشت را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیر د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستانی کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزوری دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنیو مرستو او نورو شیانو پسې خوست ښار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یادې سیمې اوسیدونکی موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکا نه راسه سامان دی چې میشته باید خپل مرکز ته راسي، موږ نه غواړو چې میشته کیس په تڼۍ کې یا په خود شي هغه توزیع کوي. بار بار کې چې میشته انجینران راځي چې میشته توزیع په محمدي مرکز سیمه کې کوي.
د وزیرستانیو کډوالو مشرانو وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقدي مرستو پاتې شوې وې چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو، خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچ یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یا څه روژه ماته واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي. کنه ورسوله ممکن ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو.
بلور ته د خوست کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې منی او وایي دا مسلې له مرستندوی بنسټونو سره په مقرر ډول شریکی کړي دي. د خوست کډوالو رئیس مولوي احمد احمدی وویل
په دې برخه کې مونږ خبره اوسره کړې ده، خدای بنې دغه درې مرکزونه جوړ شوي دي او دې داسې چا کسان کام دي چې ولده دي نه یې غزته منتقد مونږ نه شو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسون چې پدې شوی دی د ژمنی ما مرستنه نه دی مرستنه پدې شوی دی نو هغه مون بار بار وختنه کوو خو یو نسار تر اوسه پورې متداس یو جواب نه درو کړه چې مون مطمئن شو یا پغې نه مونږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو 8015 کورنۍ حساب ته راجستر دي چې منظم میاشتنی مرسته ترلاسه کوي، خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لګولو جی
ګورګینیا
ولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست اوریدونکو او سم جو د یو بل ریپورت په لور. د پاکستان حکومت د توشخانی په اړه ریکارډ ولسته په ډاګه کړی دی. توشخانه د پاکستان هغه ځای دی چې کله ریاستی مشرانو او لوړپوړو چارواکو ته په نورو هیوادونو کې تحفې ورکول کیږي، سوغات ورکول کیږي، نو هغلته په غزه کې ایښودل کیږي. د دې ځای په اړه له څه مودې راهیسې بحثونه په دې اړه تاوده دي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون پر یو شمېر چارواکو تورونه دي چې له دغه ځایه په ارزانه قیمت تحفې اخیستي او په ګران قیمت یې خرڅ کړي دي. شانوسترګزی نور حال راکوي.
وفاقي حکومت د تیرو یو وشتو کالونو د توشخانه ریکارډ په خپل وی پنخ پور کړي. دغه ریکارډ چې 400 او شپږ شپېته سفیدی پکې پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف، پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز، یوسف رضا ګیلانی، راجا پرویز اشرف، نواز شریف او عمران خان نومون هم شامل دي چې ګنې دوی د توشخانه نه توفی اخستي. د ریکارډ تر مخې تیر وزیر اعظم عمران خان ګړی، قلم، ګوتمی او ځینې نور شیان اخستي چې شاوخوا 2.5 کروڑ روپۍ خزانه ته جمع کړي. پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې وزیر اعظم هغه د خانقابی د دروازې یو ماډل په 6000 روپۍ اخستیو، د سرو زرو یو بکسه او ځینې نور شیان هم اخستیو چې د هغې 40 لک روپۍ جمع کړې وي. پخوانی صدر آصف علي زرداری د آس یو ماډل یا مجسمه او یو تمانچه په 9500 روپۍ اخستی وه. تر دې علاوه یو ګاډی چې 2 کروڑ او 3 اویا لک روپۍ قیمت یې وو په 40 لک روپۍ اخستی وه. زرداری یو غړی بهر ملکی د سرو زرو د سکی یو ماډل هم اخستیو. په خوانی وزیر اعظم نواز شریف هم یو غړی یو قلم او د کویت هیواد یادګاری سکی هم اخستی چې د هغې پیسې جمع کړي. نواز شریف یو هغه غړی چې قیمت یې د 240,000 نه زیاتو په 600,000 او 610,000 روپۍ اخستیو. د توشخانی نه د ځینو شیانو په اخستو سره تیر کال په اکتوبر کې تیر وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن لخوا د قومي سملې د غړیتوبه په یو څوکۍ نه حل شوې. صحافیو تزیه کار طارق افاق مشال ریډیو ته وویل هر واکمن چې د توشخانی نه شیان اخستی باید د قانون په مطابق ورسره چلند وشي.
دا چې کوم توفی ملاویږي سربراهان ہوتا د مملکت نو بیا په کار دا چې په دغه قانون کې دی یو ترمیم وکړي او پای کې دا یو شک واچی جرا دا کان هغه توفی چې کوم دی دا ذاتی استعمال لپاره څوک نشي اخیستی دا به د سټیټ ملکیت وي او دا به د سټیټ اساسي وي. د دې یو نمایش جوړ شي او هغه نمایشګاه کې چې کوم دی دا سیزن روپ پکار دی جدي کی خولې شي خلکو ته پته لګي چې یاره کم ملک زموږ کم سربراله کومه توفه ورکړی وه.
د توشخانی د ریکارډ تر مخې موجوده صدر پاکستان ډاکټر عارف علي هم یو کلاشنکوف په توفه کې اخیستی چې د هغې خزانې ته پیسې جمع کړي. ولې نورو توفی چې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات قیمت یې وو هغه توشخانی ته جمع کړي. پر ریکارډ کې خودل شوی چې پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز تر ټولو زیاتې توفی د توشخانی نه اخیستلې دي. د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی بچو هم ځینې توفی د توشخانی نه اخیستلې چې قیمتونه یې جمع کړي. نو سوال دا دی چې د توشخانی نه د توفی په اخیستو یوازې عمران خان ته سزا خو میلاو شوه. تر دې وړاندې اخیستل شویو تحفو باندې د هغه وختونو واکمنانو ضد مقدمې ولې نه وې جوړې؟ د کراچۍ د پوهنتون پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان دا ځواب ورکړ. هغه خو دا تور دی چې هغه دا خرڅې کړي دي مارکیټ کې، د نورو خرڅې کړي نه دي. نو همدا وجه ده چې هغه د سزا سره مخ شوی، د نورو د قانون د مخې دا شیان اخیستلي دي او عمران خان د تجارتي مقصد لپاره هغه توفې استعمال کړي. نو ځکه په اعتراض وشو. د توشخانی د ریکارډ سره سم توفې اخیستونکو کې د پخواني ولسمشرانو او وزیر اعظمانو نه علاوه د وفاقي کابینې غړي، سیاستدانان، بیوروکراټان، ریټایرډ جرنیلان، ججان او صحافیان هم شامل دي. د ریکارډ تر مخې زیات توفی په کې داسې مخصل شوی چې د هغې پیسې توشخانی ته نه دي جمع شوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سې شنبی یا نهې اونیزې خبرونه
حجره
په 10:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1 بجا،
سروې
په 2:30 بجو،
باډي وی
په 3 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 4:30 بجو،
د کرخه په غاړه
په 5 بجو.
د پاکستاني حکومت لخوا د حج لپاره د نوې اعلان سوې تګلارې لمخې روان کال یعنی په 2023 کال کې به له دې ملک څخه شاوخوا 1,80,000 کسان د حج مراسم ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د حج لپاره په دې حکومتي پالیسي کې ویل سوي چې دا ځل په سرکاري کوټه کې د یو کس د حج خرڅه شاوخوا 2,00,000 روپۍ او شخصي هغه کې شاوخوا 1,50,000 روپۍ ده. تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې اورو.
د پاکستان حکومت لخوا اعلان شوی د حج پالیسۍ تر مخه روان کال به پاکستان څخه خوشه 1,80,000 کسان حج لځي او د یو کس خرچ سرکاري کوټه کې خوشه 2,00,000 او پرایویټ کې خوشه 1,50,000 روپۍ ده. پرایویټ کوټه کې حج لک کسان لګدون کی د ټراول ایجنسی د سازمان یو مشر وحدت خان مشال لیډو ته وایي چې خرچه دا ځل ډیره سیوا دي. یو خو د بهر ملکی کرنسو په مقابله کې د پاکستانی روپۍ نرخ کمېدو وجه ده او بل په سعودي عرب کې هم هوټلونو نرخونه سیوا کړي دي او همدغه وجه ده چې تیر کال پشان دا ځل هم حج له د کمو کسانو دتلو امکان دی.
پرایویټ چې زمون کم ریټ روانه او زمون چې کم کلکولیشن نازي هغه تقریبا 1,50,000 روپۍ خوشاب دا پیکج به جوړیږي. دا تاریخ پلنترین سطح ته د حج ریټ ورسید زمو په خیال باندې تقریبا 3 بجې کې دي شي. یو ډون به د ټیکټ ریټ سه واشو د پی ای ای چې کم زمون سرکاري اعلان نه هغه د ټیکټ درینی ملکو نوال سرول لکو روپو پر د حج کرایا هغه مونږ ته راکړي دا ډالر او د ریال ریټ اپ ایکسچینج چونکی زمون غلط ټول بوکینګ په ریال کې کیږي د هوټل نو د ریال ریټ کم اس کم ډیفرنس راغلي 3 بجې چې را الته د هوټلو چې کم دغه صورتحال لې او وی رټونه سیوا کړ تیر کالمو په تاریخ کې پړمبي جلد داسې شو چې زمون کم پرایویټ حج هو کوټا هولډر دی او ته سیټونه پاتې شو ځکه چې ګرانې د وجه نو دې زل ما صورتحال مو وینو نو مشکل ما د ښکاری چې د حج دې زل کم کوټا را چې دا کمپلیټ شي
دا مارچ پر سمه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د کال 2023 د حج پالیسۍ اعلانولو په وخت د مذهبي امور وفاقي وزیر مفتی عبدالشکور ویل چې پاکستان کې اوس هم د ډیرو گاونډي هیوادونو نه د حج خرچه کم ده او دوی بحث کوي چې خپل وګړو ته څومره کېدی شي نور هم رعایت او اسانتیاوي ورکړي دی کې هیڅ شک نشته دی چې حج پیکج په ښکارا ډیر ګران دی خو بیا هم دا کال د حج سکیم خرچه د سیمې نورو هیوادونو لکه هندوستان بنگلہ دیش او افغانستان نه کم ده مثلا هندوستان کې د حج خرچ پاکستانی روپو کې سخت کال 13 لک روپو نه هم سیوا ده
اور افغانستان سے کم ہے مثلا انڈیا سے حج اخراجات پاکستانی روپیہ کے حساب سے 13.5 لاکھ سے متجاوز ہے
ویزا توی چې 14 مارچ نه بعد تر 13 مارچ پورې حج درخواستونه حکومت وصولوي او د اپریل لومبه هفته کې به وړاندازي کیږي کوټا دا کال خوشا 1,80,000 ده او پرایویټ او سرکاري حج پروګرامونو ته به 55% کوټا ورکړل کیږي مفت حج پروګرام بیخي نشته دی او که بهر ملکونو کې مش پاکستانیان د ځان لپاره یا د خپل خپلوان لپاره پاکستان کې داخله په بهر ملکی کرنسو کې خاص کر ډالرو کې کوي نو د دوی داخله به نیخ پنیغه بغیر قراندازې کولی شي چې مقصد یې غیر ملکی زر مبادله زیاتول دي نوموړی وایي کدی دوران د پاکستان معاشي حالت غوره کیږي نو تمه سرګند کړه چې د حج دغه پیسو کې به نور هم کمی راولي بلخوا پرایویټ حجونه او عمره لګونکو د ټریول ایجنسی مشران وایي چې دا ځل عمرونه خلک ډیر زیات تللی وو او وجه دا وه چې د حج وس هر څوک نه لري شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د خیبر پښتونخوا په سوات کې یو مشاعره سوي ده په دې مشاعره کې د خیبر پښتونخوا په کچه نومیالیو شاعرانو برخه اخیستې او شاوخوا 15 ساعتونه د مشاعرې ګډونوالو ته شعرونه ویلې دي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دې ادبي محفل ته ورغلی وو او دغه رپورټ د شاعر بخت زاده دانش په شعرونو پیلېږي
زا ورزا الله دې من څه د غټو د دنیا ستا شزا په مخه دې رڼا شه خو جانان به هم ژوند دې خدای دې نه کی خدای دې نه کی خو کبیا هم چیرته وشوا دې تمام دنیا پرې خو دې بدنامي دنیا پرې خو بیا څنګه څنګه بربر دې بیا زمانه
کې نه د سواد په منګور خپل کور هر کې جوړ کړی شوی مشاعره تر 15 ساعته پورې جاری و مشاعری صدارت ممتاز اورکزئی کولا مشر میلمی د ریډیو پاکستان پخوانی ډایریکټر لائق زاده لائق او قربه په هیڅ پکې سیاستوال پخوانی صوبای وزیر واجد علی خان ګډون وکړو
گریوان د لیونو ک په خارزار کې پاتې کیږي سپرلین هم جامې په لالازار کې پاتې کیږي دا ورستو چې د خپل په مخونو کې سر نوي دا وړ د مینو په بازار کې پاتې کیږي ډیر زیات محترم ظفر علی ناز صاحب
د زای ټولنې سواد ادبی ملګری ویان عزیز الله گرانی شاعران را بلل مشاعره ته د بونیر منیر بونیری اویل
گزاره په پلیتکی که او گروبت تیزا ده تیلو لخواره دیوه خرسو ما ده سو رزو ده دوڑه قیمت پکیگی ده واده گوتمی یوه یوه خرسو ما ده سو رزو ده دوڑه قیمت پکیگی د واده گوتمی یوه یوه خرسو ما ده نیازبین و ده رنزور لالی علاج لا دا یو سترګا یو ګرد خرسوما د میاسبین او د رنزور لالی علاج لدا یو سترګا یو ګرد خرسوما تالاشی واخله پولیس رنگ دو ککړې نه نشکه وما او نه نشه خرسوما تالاشی واخله پولیس نه نه خپل ونی دي سوک چې ما غستل غاړي نه خبره دي خزاغه خرسوما
د مشاعره صدارت کوونکو ممتاز او رغزه ډیر په درناوي افسر افغان راوبلو نو حل کې ناس په سلګون او ریدونکو ورته پاسېدل
سو دانې لونګ راته په جام کې واچوا کلیا د خپل رنگ راته په جام کې واچوا او ګړې کې شرابو کې ساقي د ممتاز واورا دغه شو خوشنګ راته کله سره ترنه په هغه کار دا ډیر محترم ممتاز او رغزه
دغه محل ممتاز او رکتی خپل کلام وړاندې کړو چې د هغې صبرخه دا رنګ ده
بیړندیو ته شعور را تکتا راوړې پس پرلی خو به کنګلو کې وخت لګي او د کتاب سړی هم ډیر لګ دي شوای د فکرونو په تللو کې وخت لګي ولا ممتاز استر کې واړه وچی دود شي ستانو سره د سفرو کې وخت لګي
د مشاعرې مشر میلبا لایق زاده په دغه محل خپل کلام کې اویل
دا ته چې د ځان په نظر ګورم ما نه د پسترګو کې ځان پاتې دي دا ته چې د ځان په نظر ګورم ما نه د پسترګو کې ځان پاتې دي هغه د ټول عمر لیوانې ارمان ستاره یو ارمان په ارمان پاتې دي او تا چې غری نو در په دې وو زړه کې مې ګومان او ګومان پاتې دي او خیر شعر ہے جی نور ہر گران میں اثر ہے گران چو لایا تھا نو گران کا دیر سے شکو دیر مانا اور ٹوٹ کا شعر علی تاسو دې ټول سره شعر بعد فاطم مین دې جب چې ادب کې ژوند دې ادب کې سیاست دې ادب کې حاصل دې کدا ادب نه لري کې کې نو کام غوړي
په اخره کې د مشاعرې تابع کولو کې مرسته کوونکی واجد علي خان ویل چې په دې وطن کې په سرکاري توګه پښتو ژبې ته هغه اهمیت نه ورکول کېږي کوم چې د دې حق دی خو پښتو ژبه شاعرانو تل ژوندۍ ساتلې
دا پښتو چې ژوندۍ ساتلې ده دا د شاعرانو ساتلې ده دا هنرمندانو ساتلې ده دا په دې وطن کې هغه خلک چې هغه د پښتو په ژبه کې تاسو ته هر څه ویلي دي هغه تاسو دا ژبه چې دا محفوظ کړې ده کله د پښتنو په دې بل صغیر باندې په سوالو کال حکومت کړی دی هغه دې ته خیال نه دی کړی چې دا پښتو چې دا سرکاري ژبه کول غواړي
مشاعره کې صدیر شو نزیات شاعرانو په زړه پورې غزلې نظمونه ربایانې قطعې هایکوګانې او ټپې وړاندې کړې چې ورغلې اورېدونکو ترې ښه خوندونه واغستل او په زړه پورې دادی هم شاعرانو ته ورکو نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو ده